سلامونه او خیچاري ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو له امله په اوخت مرګ ژوبل خواشینی او سیلاب زپلو سره همدردي خوده ده د هغه وان سټيفن دوجاریک د خغلی ګوتریش له قوله خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ملګري ملتونو په افغانستان کې د دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب زپلو ته د بیړنیو مرستو د رسولو په برخه کې په همغږي بوختي خغلی ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویل او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې په افغانستان کې وروستي سیلابونو سلګونه کسان مړ کړي او سلګونه نور ټپیان دي د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي د ماشومانو د خوندیتوب د اروایی په بغلان کې د ورستیو سیلابونو له امله شپږ سوه زره کسان اغیزمن شوي چې له دې شمېرې درې لکه او لس زره ماشومان دي د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قوله لیکلي د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو مخې لمانځه تللی د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغیزمن شوی خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري سیف د چلډرن په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د کړکېچ د سمدستي او اوږدمهاله اغیزو د لمنځه وړلو لپاره لا ډېرې مرستې متمرکز کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی انډری کاراټواټ د وروستیو سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی هغه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی خغلی راټواټ زیاته کړي اقلیمي ټکانونه اغیزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړني ملاتړ هم مهم دی په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د راټولولو غوښتنه کړې دې سازمان تېره شپه ناوخته علامه کې لخل ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندو اساسمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نور ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیلوي راشد خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په وختو زیانونو خواشینه دی او هر څه چې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبی هم په خپل ایکس پاڼه له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د ویل خبر ورکړی راشد خان او محمد نبی تر دې مخکې هم د طبیعي پیښو له زیانمنو په تیره بیا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرسته کړې وي په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټری او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته استول کېږي د میاشتې 1,000 یعنې 1,000 ډالر ورکول کېږي د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د اغا خان بنسټ په همکارۍ مخته ولاړه شي او وروستۍ پایلې به د 2015 کال د جنوري په میاشت کې اعلان شي او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداري ورکړه او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکېچن وباله زیلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیویي وینا کې وویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي زیلنسکی دا هم وویل چې د دونیتسک د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1,200 وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول ځکه د روسیې ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراین هم په ډیرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداري ورکړی و دا خبر
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان
حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا در طول تاریخ بر حفظ قدرت خود رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را کنترل و سانسور کردند. اما زمان ظهور اینترنت این کنترل به چالش کشیده شده چون که مردم توانستند به حجم وسیعی از اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند. به ویژه ظهور رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک فضایی را ایجاد کرده که مردم می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، اطلاعات را به راک بگذارن و روایت هایی را که توسط صاحبان قدرت تحمیل میشن به چالش بکشن. چرا حکومت های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بیم دارن؟ آیا شبکه های اجتماعی برای این نوع حکومت ها یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا این حکومت ها میتونن از دسترسی مردم به رسانه های اجتماعی به طور کامل جلوگیری کنن؟ در این مثلث نگاه می اندازیم به وضعیت رسانه های اجتماعی در سه کشور همسایه گپ میزنیم با مؤمن احمدی، خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار در فرانسه. خب چند قبل طالبان با عنوان حاکمان افغانستان گفتن که میخوان شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا مسدود کنن. جلوگیری از صرف وقت از اینهای مالی کاربران و آنچه مسائل غیر اخلاقی خوانده شد به عنوان چند دلیل برای این اقدام مطرح شده. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً از فیسبوک به مقاصد گوناگون کار می‌گیرند. برخی از او برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌کنند و شمار قابل توجهی از جوان‌ها هم از این شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار می‌گیرند. بیاین گزارش ببینیم، در شروع و زود برمیگردیم.
اگر فیسبوک دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، این ویدیو برای شما خیلی مهم است. سرپرست وزارت مخابرات و حکومت طالبان در این مصاحبه با تولو نیوز گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود یا مسدود کند.
یعنی په ټوله کې به فیسبوک بندیږي په افغانستان کې؟
محدود کو که مسدود کو؟ که بند شي نو زه تانه یو ته پوس کوم چې څه مشکل پیدا شي.
بسته شدن فیسبوک مشکلات زیاد را میتونه به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پول ارتباطی با مشتریان خود استفاده میکنند آسیب خواهند دید، و مهمتر این که یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت میتا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی میداند و به محتوای اجازه نشر را نمیدهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
فیسبوک کچیر تا من DNS فیلترینگ او کو یا بل هر نوع فیلترینگ او کو بیا وی پی این کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کی یا دا فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشي ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي.
خب جناب خلجی، میشه شروع کنیم از اینجا که سیاست های جمهوری اسلامی در مورد شبکه های اجتماعی در ایران چگونه است، از کجا شروع شده و چه مسیری را پیموده تا اینجای کار؟
بله، اینترنت در ایران از دهه 70 خورشیدی وارد شد و از همون ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت، تا اونجایی که سرعت دسترسی به اینترنت نسبتاً در بین کشورهای جهان در ایران مناسب و خوب بود. اما خیلی زود جمهوری اسلامی متوجه شد که این میتونه در واقع علیه خودش، به دلیل که خود شما هم در ابتدا اشاره کردین، از قبیل همین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطاتی که حکومت تصور کرد فراتر از حیطه کنترل خودش هست، و به همین دلیل محدودیت ها علیه اینترنت آغاز شد. خب این از اونجایی که پدیده جدیدی بود، یک فناوری جدید، نسبتاً جدیدی بود، جمهوری اسلامی هم راه مقابله باهاش رو کاملاً نمیدونست و برای مدت چند سال چندان سیاست گذاری و در واقع سازوکار خاصی برای اعمال سانسور در اینترنت نداشت، و همینطور این پدیده به مرور شدیدتر شد. ابتدا با فیلترینگ سایت های خبری، مخصوصا سایت های خبری فارسی زبان در خارج کشور شروع شد، و بعد هم به شبکه های اجتماعی رسید. شبکه های اجتماعی از این نظر برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناک بود، چون یک راهی بود برای تعامل میان شهروندان، و این از نظر جمهوری اسلامی خط قرمز خیلی پررنگی بود. شهروندان میتونستن فراتر از کنترل حکومت با یکدیگر ارتباط داشته باشن در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی گفتگو بکنند و ما نتیجه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی رو به ویژه در انتخابات سال 1388 دیدیم. در اون زمان خیلی گفته شد که این اعتراضاتی که پس از این انتخابات شکل گرفت نتیجه شبکه‌های اجتماعی بود، حتی با فاصله کوتاهی که در کشورهای عربی اعتراضات انجام شد و موسوم شد به بهار عربی، خیلی ها گفتند که این اعتراضات متأثر از اعتراضات ایران هست از نظر اینکه شبکه‌های اجتماعی درش نقش فعالی داشتن. اون یک نقطه عطفی بود در سانسور حکومت علیه اینترنت و به ویژه فیسبوک در اون زمان بود که در ایران فیلتر شد.
تشکر از این و از کلمه کلیدی فیلتر. هم یادآوری کردین که بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم که کاربران، مردم، شهروندان چطور تانستن که از صد این فیلترهای حکومتی بگذرن. مومن، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چند ماه قبل در گزارش مفصل چشمانداز رسانه‌ای در تاجیکستان را در بدترین وضعیت از زمان جنگ داخلی کشور در دهه 1990 ارزیابی کرد. به اساس گزارش، امام‌علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان خود را به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل کرده که هیچ مخالفت را تحمل نمی کنه. در گزارش آمده که فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیش از یک دهه قبل نسبتاً متنوع بود، اما فعلا تنها دو رسانه مستقل در تاجیکستان باقی ماندن، یکی خبرگزاری خصوصی آسیا پلاس و دیگه‌ش هم بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فعالیت رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان از چه قراره؟ میشه که کمی این باز بکنی و مخاطبان ما؟
مثلا فیسبوک فعال شد در تاجیکستان. فیسبوک یکی از رسانه‌هایی بود که خیلی کاربرای زیاد داشت، دارد و هنوزم، و تا 6-7 سال پیش حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرد این شبکه اجتماعی را ببنده و ما هم گزارش ها داشتیم، اونم مسدود میکرد و به هر شکل کاربران در تاجیکستان وارد این شبکه میشیدند، نظرات خودشان اونجا میگذاشتند. ظاهرا حکومت پس از تلاش های زیاد و دید که با هر وسیله شهروندا وارد این صحیفه فیسبوک می شوند و حرف و نظرات چونه می گن، یعنی تقریبا امکانی پره مسدود کردن این شبکه وجود ندارد. ظاهرن دیگر 6-7 سالی آخر شد که این شبکه باز است، در تاجیکستان بسته نمی شود. اما برعکس، جانبدارای حکومت حضورشان در فیسبوک فعال شد. فعلا تقریبا رئیس هر دهه یا محله در فیسبوک صحیفه خصوصی خودش دارد و از حکومت توصیف و تعریف میکند. ضدی هر نفری که یک حرف انتقادی بر ضد حکومت میگه با اون حمله های اطلاعاتی و لفظی میکنند در شبکه های اجتماعی. و ما میبینیم که از فعلا طرفدارای حکومت خیلی نفوذشون در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک زیاد شده است. اونو هر روز شب از روز تبلیغ میکنن کاری حکومت و منتقدارا فورا وارد میشوند، سرکوب میکنن، تهمت میکنن، هر چیزی که پیش اومد میگن. و بر علاوه این، حکومت های محلی هم فعال شدن. خود رئیس جمهور بعدا صحیفه باز کرد، منصبدارا و وزارت و کمیته ها در این شبکه اجتماعی فعال شدن. هرچند تبلیغات چون یک رنگ دلگیر کننده است، ولی حضوری فعال دارند.
اما جالب است که در افغانستان هم حاکمان جدید از قدرت و قوت شبکه‌های اجتماعی خوب آگاه هستند و می‌دانند که چطور می‌توانند از این قدرت به نفع حفظ قدرت خودشان استفاده کنند که بیشتر.
اما این حکومت تاجیکستان بعدن، شما چنانی گفتین که آزادی بیان، بعدن نظارت پرزور کرد در شبکه اجتماعی. هر نفری که یک حرف تنقیدی یا حرف ضدی حکومت میزد، اون فورا پیدا میشه. حتی مهاجرانی بودن که در روسیه به خاطر یک لایک گذاشتن در مطلب های انتقادی اونا را بازداشت کردن، استرداد کردن و در تاجیکستان زندان شد. و حتی دو سال پیش معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که در نزد یک کمیساریت حربی از جلب جوانان به ارتش شکوا میکرد، اونا بر اساس اون گذاشتش نوشتش در فیسبوک بردن 14 سالی زندان کردن با جرم اینکه علیه دولت در شبکه‌های اجتماعی مردم را به اعتراض
میکرد. و چند قبل شما گزارش خوبی هم داشتین در مورد اینکه جوان در تاجیکستان به دلیل اظهارات انتقاد آمیزش علیه مقامات تاجیکستان به شمول امام علی رحمان به چندین سال زندان محکوم شد که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب خلجی، تا جایی که دیده میشه و تا اینجای کار که صحبت کردیم، حاکمان خودکامه ایدئولوژیک و اقتدارگرا هم از شبکه های اجتماعی به طور گسترده استفاده میکنن. از ایران به ما بگو که حاکمان جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی چگونه کار گرفتن؟ آیا برشان یک تهدید بوده بیشتر یا یک فرصت؟
بله، اینترنت و از جمله شبکه‌های اجتماعی در ایران بخشی از اون چیزی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده تهاجم فرهنگی غرب در نظر گرفته شد در ابتدا، و به خاطر همین شخص خود رهبر جمهوری اسلامی بارها علیه آزادی اینترنت صحبت کرد و در ابتدا سیاست بر این بود که صرفا این حوزه سرکوب بشه، اما به مرور ما وجه دیگه ای رو از جمهوری اسلامی دیدیم و اون هم همونطور که همکار عزیز ما در مورد تاجیکستان گفتن، حضور خود حکومت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بود. اون چیزی که حالا در اظهارات چندی پیش خامنه‌ای ازش به عنوان جهاد تبیین نام برده شد، به این معنا که حکومت از طرفداران خودش می‌خواهد که در شبکه‌های اجتماعی حضور انبوه و در اینترنت حضور انبوه پیدا بکنن و به طرفداری از حکومت بپردازن. و حالا در کنار این ما انتشار اخبار نادرست یا در واقع بدنام کردن چهره‌های مردمی رو در اینترنت داریم که اینها همه از سیاست‌های جانبی سرکوب اینترنت و فضای مجازی در ایران هست. به اضافه این، ما در جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که هر روز طرح جدیدی رو بهش فکر میکنن برای اینکه چگونه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مقابله کنن، از جمله اینکه بیان شبکه‌های اجتماعی موازی و مشابه نمونه‌های خارجی رو ایجاد بکنن و از مردم بخوان با مشابه‌های زیادی که در نظر میگیرن وارد این شبکه‌های اجتماعی خودی به قول معروف و داخلی بشن تا بتونن راحت‌تر اونها رو کنترل بکنن. جمهوری اسلامی الان از این ابزار مدرن در واقع هم محدودش میکنه و هم به مراتب نسبت به گذشته بیشتر استفاده میکنه تا در واقع ارزش‌هایی رو که مردم بهش باور دارن مثل آزادی بیان اونها رو سرکوب بکنه.
خب پیشتر از اون جوان یادآوری کردیم، قصه شهباز شریف بیگ چی بود و چیست میشه که کمی به مخاطبان ما بگویی؟ مومن،
درست است، این سال گذشته بود، دعوت تیرماهی برای جلب جوانان به ارتش و این جوان در عموم بگیریم اگر اون یک ویدیو نشر کرد چندان حرفای زشت یا خلافی قانون اونا نزد، تنها در ویدیو گفت که برادرش رو نادرست با شیوه نادرست به ارتش جلب کردن و او برادرش بیمار است. آمدن گفت در یک نوار برداشت، در اون نوار دیده میشد که مادر بزرگش میگریست و گفت ببینین مادر بزرگی مرا این کارمند اون نظامیانی که آمدند بازداشت کردن برادرش و بازور به ارتش بردن، چنین رفتار کردن. و تنها در پایان نوارش یک سوال داشت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با کجا نگاه میکند، مگر خبر ندارد؟ این تنها همین گفت و این نوار در اینستاگرام نشر شد و بعدا در شبکه‌های اجتماعی زیاد دستی به دست شد. یک هفته بعدش مقاماتون بازداشت کردن و اعلان کردن با جرم افرادگرایی. اکثر اون افرادی که در تاجیکستان بازداشت و زندان میشوند جرمشون بیشتر افرادگرایی و تروریسم این اعلان میشود. با همین جرم با 5 سال زندان روانه زندان کردند.
تشکر از این. خب حالا ببین که بریم باز به ایران و ببینیم که واقعا شهروندان چه اقدامات کردن در برابر اقدامات محدود کننده حاکمان. جناب خلجی، تا جایی که میدانیم مردم در ایران بیشتر از شبکه اجتماعی اینستاگرام کار میگیرن کاربران، اما شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که به ما بگویی که چطور تانستن که از این اقدامات محدود کننده مقامات جمهوری اسلامی بگذرن، چی کارهایی کردن؟
بله، من یک نکته در مورد سرکوب اینترنت عرض بکنم و این هست که خب اینترنت یا در واقع هر نوع ابزار مدرنی پا به پای این که توسعه پیدا میکنه، ابزاری که اون رو محدود میکنه هم در واقع توسعه پیدا میکنه. یعنی در مورد اینترنت ابزارهای فیلترینگ هم پا به پای فناوری اینترنت پیشرفت میکنن و کشورهای خودکامه مثل روسیه، چین و ایران که خب در صدر سرکوب‌های اینترنتی قرار دارن، اینها هم همش در تلاش هستن که به این ابزارهای مدرن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اینستاگرام و هم حضور مردم در این شبکه اجتماعی، خب ما میدونیم تا قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به راه افتاد، شبکه اینستاگرام خیلی محبوب بود در داخل ایران و مردم از جمله، یعنی به ویژه برای کسب و کارهای کوچیک خودشون ازشون استفاده می کردن، چه در واقع کسب و کارهایی که افراد شخصا را انداخته بودن یا چه تبلیغ شرکت‌های بزرگی که اونها انجام می‌دادن و به واسطش در واقع درآمدزایی می‌کردن بر خودشون. و اون هم ما می‌دونیم که در شرایطی هست که این کسب و کارها که اقتصاد ایران در واقع در بدترین دوران خودش قرار داره و این شیوه درآمدزایی بسیار برای مردم ایران مهم بود، اما جمهوری اسلامی بعد از این، یعنی با شروع سرکوب اعتراضات، یکی از کارهایی رو که کردیم بود که این سرکوب اینترنت رو به صورت خیلی زیادی تشدید کرد. ما دیدیم در ایران که مردم دچار قطعی اینترنت شدن و شبکه‌های اجتماعی بیشتری به فهرست ممنوع اضافه شد و این یک جور در واقع هم سرکوب سیاسی اجتماعی مردم بود و هم سرکوب اقتصادی مردم بود و اعتراضات صنفی رو حتی خیلی زیاد کرد. یعنی چهره‌های صنفی خیلی به دولت اعتراض کردن که این رفتارش باعث ضررهای هنگفت اقتصادی در ایران میشه، اما خب جمهوری اسلامی گوشش شنوا نبود. ما میدونیم که در واقع در نهایت چنین سرکوب‌هایی کارساز نیست. به عنوان نمونه یکی از چهره‌هایی که طنز پرداز بود در شبکه اینستاگرام و فیلم‌های زیادی رو در نقد مقامات جمهوری اسلامی، در نقد اظهاراتشون به صورت خیلی طنزآمیزی منتشر می‌کرد، در پس از این اعتراضات بازداشت شد، اما به فاصله بسیار کوتاهی که از زندان آزاد شد از سرگیری انتشار این ویدیوها رو در واقع در اینستاگرام آغاز کرد و دوباره اونها رو شروع کرد به انتشارش. این نشون میده که مردم در ایران چندان سرکوب های جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیرن و درسته که کمی با سیاست های جمهوری اسلامی مثل کند شدن سرعت اینترنت، مثل گران شدن قیمت اینترنت اونها در دسترسی به اینترنت کمی بیشتر به زحمت میفتن، اما این سرکوب ها اراده شون رو برای دسترسی به دنیای آزاد چندان نتونسته خللی وارد بکنه. مردم ایران کماکان به شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به شبکه‌های اجتماعی که ساخت داخل ایران هست و ساخت جمهوری اسلامی هست و در واقع جمهوری اسلامی از مردم خواسته که به اونها بپیوندند، شدیداً مورد سوء ظن مردم قرار دارن این شبکه‌ها و مردم همچنان تمایل دارن به شبکه‌های جهانی متصل بشن تا از اون طریق هم با دنیای آزاد ارتباط پیدا بکنن و هم به اطلاعات بدون سانسور.
تشکر از این. خب شما به بعد اقتصادی و نقش و تاثیر شبکه‌های اجتماعی در بخش اقتصادی هم نگاه گذرای انداختین. جالب است که ما هم با مردم در افغانستان که صحبت میکنیم، خب در افغانستان هم اگرچه زیاد چشمگیر نیستین، اما جسته گریخته برخی ها از طریق شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک میپردازن به خرید و فروش آنلاین. مثلا ما با گروه از زنان در هرات همسایه ایران صحبت کردیم که از طریق فیسبوک محصولات مختلف را به فروش میرسانن، از لباس گرفته تا کفش و زیورالات و نمیدانم وسایل تزیینی و کتاب. اما حال فکری که راه کسب درآمد از اونا به نحوه گرفته شوه، امی گروه چند نفری از زنان را در هرات ناامید کرده. یکی از اونها با ما گفت که تنها نان‌آور خانوادهش است و از طریق تجارت آنلاین کار میکنه و پول به دست میاره و مسدود شدن فیسبوک ضربه کلان به او و خانوادهش وارد خواهد کرد. خب پیشتر شنیدیم که در ایران مردم زیاد وقت نگذاشتند به این محدودیت های گسترده حکومتی. از تاجیکستان به ما بگو که عکس العمل کاربران و شهروندان چگونه بوده در برابر محدودیت هایی را که از سوی مقامات تاجیکستان وضع شده بر نحوه کارگیری و فعالیت شبکه های اجتماعی.
درست است. ببینید که این طبیعت انسانی است که وقتی فشار از یک جا زیاد می شود، انسان یک راهی دیگر و مناسب برای خودش پیدا میکنه که با او زیان و ضرر نرسه، ولی اون خواسته هاش پیاده سازه. وقتی فشار بالای افرادی که در شبکه اجتماعی فعال بودن زیاد شد و حتی 7 بلاگر و روزنامه‌نگار که اونا را بر اساس نوشته ها و ویدیوهایی که در یوتیوب و فیسبوک نشر کرده بودند بازداشت زندانی کردند، فعلا به نظر می رسد که صفحه های با اسم مستعار در شبکه های اجتماعی تاجیکستان زیاد شده است و بیشتر افرادی که مثلا در خارج کشور هستند و حکومت اونا پناهنده سیاسی شدن در بیرون از تاجیکستان و حکومت نمیتونه اونا را تعقیب کنه، اونا فعال شدند و اکثری افرادی که در داخل تاجیکستان هستند هر چیزی که میبینن و میشنون خودشون چون از ترس گفتن نمیتونن در داخل جامعه، اونا انتقال میتن و این بلاگرهایی که در خارج پناهنده سیاسی هستند و دیگه باز هستند به دست اونا میتن، اونا نشر میکنند و خیلی هم داره طرفدارشون زیاد میشوه. یعنی وقتی از اون رو فشار آوردن زندانی کردن، از یک طریق دیگر حرف اون، البته که این روی حل نیست، روی حل باید اون مشکلات مردم را حل کرد، با عرض مردم رسیدگی کرد. وقتی که اینا نیست، اون چیزی که مردم میبینه و میشنوه از اگر خودش نشر نمیکنه با یک کسی دیگه میگه نشر میکنه، اون از دیگر جا یا با اسم مستعار نشر میکنه یا به خارج کشور با یک بلاگری منتقد حکومت اون اطلاع را میده، اینا نشر میشه. ما فعلا میبینیم که همین گونه بلاگرهای منتقد حکومت تاجیکستان که در خارج فعالیت میکنند و حکومت نمیتونه اونا را تحت فشار قرار بده خیلی زیاد شده است و اونا هم و این یک خطر هم دارد که فعلا وقتی که این فشار ها زیاد شد و مطبوعات رسمی را بستند، چندین نشریه ها و روزنامه ها بسته شد، فعلا خطر این پیدا شده است که نشر اطلاعات نادرست که اونا آوازه برمی‌انگیزند میان مردم سردرگمی این چیزا رو به وجود میاره. یعنی هر چیزی که یک نفر تهمت است، درست است، نادرست است یا با اون اطلاع از خودش اضافه کرده است، چنین در فضای مجازی
که نقش خود حکومت تاجیکستان چقدر برجسته است در این زمینه؟
البته گفتیم که حکومت تاجیکستان البته در شبکه‌های اجتماعی میگه که این اطلاع نادرست است اکثراً، ولی ما میدونیم که وقتی یک آوازه سرعت پنشوی آوازه بیشتر از اون است که وقت مردم ردی اونا پیدا میکنن میشنوند. ما میدونیم که مردم بیشتر با اون باور میکنه، چون یک ذره از حکومت ظلم دیده است یا از یک مقام ظلم دیده است، بیشتر به این چیزای انتقادی توجه میکنند.
خب تشکر از این فرصت ما برای بحث در این مثلث به پایانش رسید. همینجا باید تمام کنیم. مومن احمدی خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی روزنامه‌نگار در فرانسه، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از همه شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
و ما ورز دا ونی مهم پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاوی د سیاسي پیښو شنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرېږي چې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال الوتکو له انسان نه په جګړیزو تاکتیکونو کې وګټله. مالدیب چې اټکل دی تر ډیره به د روانې پیړۍ په آخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهونکی خار جوړوي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو، او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مېرمنې ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو غبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډېر زره پاکستانی جنګیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنګېدلي.
پاکستان کے 20-30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے؟
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں، اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور نہ ہم دخل خار سکتا حاضر گئے.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہے.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافات او سرګندونه چې موږ یې وینو، ځکه ضد ونخیز مسایل دی په یو طرف کې په نظامی برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر سي دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني دوی سي دلته راغلی دي دوی د روانډا ته نه لګي ولی روانډا هغه یو هیواد د سلته انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي
د افغانانو مسله مونږ ډیره جدي نیولې ده تر څو پوري چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغه پوري به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ مونږ پورته کوو
عمرونه یې اتل سور ناکام دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل نو اتل سور ناکام خلک نشي لګي او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې ناراضي
د طالبانو د مشر تازه سرګندونی او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی شنن کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
کار باندې زونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مختلف دین مسلمانان نه و په یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وي
افغانستان باید قانون حکومت پاتور شي دلته باید سیاسي قانون موجود دي دغه سیاسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي او تر څو دا سوال پیدا نشي چې کسو کې خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق
ونې د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او مولا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس سوچې د خلکو تاوده باسونه راپور تکړه په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاذ زلمی خلیلزاد چې د وی وی ډی محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د افغان فعال لخوا لاري راګرځول کیږي او پښتنه ترې کیږي چې افغانستان د تبا کړ خو خلیلزاد ورته وایي نه کاش کې زلمی خلیزاد چې تازه نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذ 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی حکومت حال ځلې چې دروانی کړی وي همکاري ورسره پکې ونه شو
امریکا هم فیصله کړه چې برای کوشش مایه بود کې بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد اما مسئله حل نیست تا که هم افغانا به یک موافق کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است
د حرکات او د سکنات څخه د معلوماتي چینو موړې په دغه خلکو څخه خوشاله نه دي او وسنوي حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه خلکو په خشکل باندې تطبیق نشو د افغانستان خلک خفدي سیاسيون خفدي او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د وسنوي حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی نو پټول کې د خلیلزاد اوسنۍ حالت مثبت اشاره نه کوي او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بریښ
بل خو د تیرې ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال مولا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25000 نه تر 1500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلی نوموړي په کراچۍ کې خپل پلویانو ته وینا کې د پاکستان پاوز په خپل د ترهګری په ترویج تورن کړي او پښتنه کړي هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوی پر ډیورنډ د غزولو ادا کړي وو اوس څنګه لزګونه زره پاکستانیان طالبانو سره وګه پوګه افغانستان کې لږنګې دوه وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شي
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوا دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک او خپل شي او نه به پر راوختل شي هغه ادعا کول چې داسې سیمه خاردار ولګو خو زه پښتنه کوم چې دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه لښل زر نه تر د 1500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمې خاردار چیرته دی چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرښه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمې خاردار چیرته ولاړ
پہ کھڑے تھے، باڑ لگا ہوا ہے، تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیسته ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 5000 جنگیلي لرل او د وسنۍ ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپل دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غوړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خود دوی غپوزي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، هغه کوم شرایط چې زمونږ دیغه باید ومني، کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري، زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري، یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15000 جنگیالي یو په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو په انده کې سردرد جوړی.
او بل خوا دا سخکاری چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ، خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمن باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي. افغان شهری تا
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغانها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمی چرګان واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو او غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلې وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځه ورشو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستونز او ناکامۍ سره مخ شول. تر هغه وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې گویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې، او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغي چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپناه په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانه هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړی ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن داده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولی روانډا هغه یو هیواد سلته انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاد سره خبرې وکړلې او دا ستونزې مور سره شریک کړو. په څنګه کې کوم پریکړلیک شي لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېر ښکارا دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاد او جرګې غړو ته ورکو، او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم په لیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوی ښکاری. وای هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو لپاره د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک به ته تشویش کړي چې دوی سره به څه کوي خپل آینده، او ته په تشویش کړي زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چلته پایندګي ورکي. د یو ټولنې په صفات موږ هم کوشش کوو چې د خپل افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغي ورسره راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکی وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغه لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستی خریف اسی الدین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یو پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونې لا نه خلاصه چې د سه شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توکه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړولې. او تیرونې د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانې چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کې وي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی یې هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي د ښځو د باندې تک بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وځي ویل چې دا واقعا ډیر زیات سخت ګیرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونو د خپلته انجونې کولای سي زده کړې ته لاسرسي ولري انجونې کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده یعنی دا ګنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدې شي او کې اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خاطر شي دلته باید اساسي قانون موجودي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي او تر څو دا سوال پیدا نشي چې کسو کې خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا تر شکنجي وروسته وژل دي. اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو برید ووچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناستې چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتک پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندي د پاسپورت دفتر بندي او بل زموږ خبر نسوی حل این سیم بندوم و ټول وطن تم خواست کوم شروع را شړې بزمر سره دریږي هر شړې بزمر سره تاون کوي او بل بل قدم د چمن خلک شکم پر پاسپورت وځي او هغه ته زما دا خواست چې ورور پر پاسپورت مزي سبیاک چې موږ ولس یې موږ لغړان درته ودرېدل بیا به تیدا وای چې تر پر ګلویس و پلان اوس واغه اوس موږ ور سره ته وازی وای چې موږ د پاسپورت چان چې کوم چمن دا ځي هغه خلکو سره پاسپورتونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه ان سیم بندو بیا میسج کوم نشنل بینک دی دا بینکوم بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سره یو لاغي ورسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو لراته ګرسته د غیډل سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټر په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسو یو شمیر کارونکو ویلي سره لدی چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالی نه منه کړی د خو هیڅ طالب ټیټ پوړی او لوړ پوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقی. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بیګنا ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه یې دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني ده مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانۍ یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بل خو یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصروف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسې به مډیر اوریدلې به خو د هغې چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړي چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چی د پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شیا خپل روښوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته جاړي. مېرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینه د ځل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیب له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکی د 5000 کورونو خار وي چې د ډنمارکۍ واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي مګر سر له راتلونکي کاله ورته کډې ورپیلیدونکي دي. مالدیب چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري موټرې به پکې نه وي د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو بایسکلو او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او اخوات امریکا وای په مصنوعي زیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړ چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاګ فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 550 پنځوس مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړوي چې ټولې چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خوا هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن اووم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اووم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.